استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. با وجود توافق میان امریکا و طالبان، عملیات هوایی نیروهای امریکایی در افغانستان ادامه دارد. در اعتراض به بلند رفتن نرخ مواد اولیه در کابل، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی دست به اعتراض زدند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد هنایش، مجری این برنامه، و همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدنی آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم برنامه هفته وار را داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. نظیف محبوبی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را جهان را تقدیم میکند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود و برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. آقای غنی در یک ویدیو کنفرانس می‌گوید که به خاطر کنترل نرخ در بازارهای افغانستان، سر از امروز 24 هزار تن گندم از ذخایر دولتی به تمام قشر آسیب پذیر توزیع خواهد شد. او می‌گوید از کشور هند نیز مقدار زیاد گندم به افغانستان وارد می‌شود.
من امروز امر توزیع 24 هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی و کشور آسیب پذیر صادر کردم. دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته است که در حدود 1000 واگن روغن که بنابر مشکلات قانونی در بنادر شمالی ما موجود بوده و زودترین فرصت بدون اجرات جریمه اجازه طی مراحل شده وارد مارکت ها شود.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله مدعای ریاست جمهوری از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده می خواهد تا کمک های خود را با توجه به وضعیت کنونی برای افغانستان بیشتر سازند. آقای عبدالله در ویدیو کنفرانس به افزایش شفاخانه ها در کشور تاکید کرد و از مردم هم می خواهد تا از رفت و آمد به اجتماعات خودداری کنند. آقای عبدالله عبدالله از فروشندگان خواست در چنین شرایط حساس به جای احتکار و سودجویی با مردم همکار باشند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود. در یک اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان شام دوشنبه به نشر رسید، ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان از طرف‌های گفتگو کننده خواسته که حقوق و نیازهای کودکان افغانستان را در روند صلح جا دهند. او افغانستان را مرگبارترین کشور برای کودکان خوانده و گنجانیده شدن حقوق آنها را در مذاکرات صلح یک مسئله مهم برای تامین صلح پایدار در این کشور عنوان کرده است. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله ایر فورس در گزارش تازه خود نوشته که در ماه فوریه امسال نیروهای آمریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کردند. در این گزارش از آدرس قماندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حال نیروهای هوایی آمریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کردند. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می شود که به گفته نی یا دیدبان رسانه های آزاد، افغانستان مکان خطرناک برای خبرنگاران گفته شده است. یافته های این نهاد نشان می دهد که در سال 2019 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. این 115 مورد شامل 10 قتل، 21 مورد زخمی شدن، 10 بازداشت، 3 حمله بر رسانه ها، 10 مورد لاتو کوب، 2 مورد احضار، 8 رویداد ربوده شدن و 51 مورد تهدید و اهانت بوده است. حکومت افغانستان در سال 1397 در ماه حود آن سال روز ملی نام نهاد برای خبرنگاران. هدف از این تصمیم ارج گذاری به قربانیان و شجاعت اطلاع رسانی به مردم و تلاش های خبرنگاران برای استحکام دموکراسی در کشور عنوان شده است. مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی‌های سنتی و جشن میله نوروزی در ولایت سرپل ممنوع اعلام شد. مقام‌های محلی می‌گویند این اقدام برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت گرفته شده است. عبدالقادر آشنا، ولی سرپل، امروز به رادیو زدی گفت که با مسئولان نهادهای دولتی، عالمان دین، بزرگان و فعالان مدنی به تفاهم رسیدند که مردم از رفتن به اجتماعات در این ولایت خودداری کنند تا ویروس کرونا گسترش نیابد. سرپل از ولایت‌های در شمال کشور است که هر سال در پنجم ماه حمل به دنبال برافراشته شدن پرچم موسوم به جهنده حضرت علی در مزار شریف، جهنده امام یحیی ابن زید در مراسم ویژه در این ولایت به اهتزاز می آید. اما به گفته والی سرپل، امسال این مراسم نیز در ولایت سرپل متوقف شده است. و در خبرهای جهان، برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. با ثبت این رویدادهای تازه در ایالت‌های سند، خیبر پختونخوا و پنجاب، شمار مبتلایان به این ویروس در پاکستان به 182 تن افزایش یافته است. این در حال است که مقام‌های خیبر پختونخوا به روز دوشنبه برای نخستین بار از ثبت 5 رویداد مثبت این ویروس در ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. وزارت خارجه چین به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده که کرونا را ویروس چینی خوانده است. وزارت خارجه چین گفته که آمریکا نخست باید غم رویدادهای خود را بخورد. بر بنیاد گزارش آژانس خبری رویترز، چین برای شهروندان خود هشدار داده که برای جلوگیری از سفر به کشورهایی که با تهدید بیشتر ویروس کرونا روبرو هستند، جلوگیری کنند. در این محدودیت‌های وضع شده از سوی چین به شهروندان این کشور گفته شده که از رفتن به اروپا، آمریکا، ایران و کره جنوبی خودداری کنند. چین که خواستگاه ویروس کرونا گفته شده، اکنون این ویروس در آن فروکش کرده است. پایان خبرها و اکنون در ادامه برنامه خبری با همکارم آقای هنایش همراه باشید.
تشکر از نظیف محبوبی و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که شنونده رادیو آزادی هستین و با ما همچنان همراه. و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد.
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه‌های تروریستی است.
شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند که حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت می‌گیرد که تهدید به آن کشور است.
بمباردمانی که امریکایی‌ها بعد از توافق انجام میدن غالبا بر اهداف دیگری همچه داعش و القاعده و بعضی گروه‌های تروریستی دیگر میباشند.
شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده‌های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برای انداختند.
تاجران، دکاندارانی که امروز مواد اضافی خود اینا احتکار کردند، این خودش جبر زمان است در کشوری که مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که برخی از سناتوران جمهوری‌های آمریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار مبارزه با فساد اداری نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله یور فورس در گزارش تازه خود نوشته است که در ماه فوریه امسال نیروهای آمریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کردند. در این گزارش از آدرس قماندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حالا نیروهای هوایی آمریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کردند. نصرت پارسا در این باره.
هرچند که میان آمریکا و طالبان توافقنامه صلح و امضا رسیده، اما دیده می شود که نیروهای آمریکایی هنوز هم به مبارزهشان در برابر حراس افغانی ادامه می دهند. مجله ایر فورس به نقل از فرماندهی مرکز نیروهای هوایی آمریکا نوشته که نیروهای هوایی آمریکا تنها در ماه فوریه 360 بمب را در افغانستان پرتاب کردند. در گزارش آمده که همچنان از آغاز سال نو میلادی تا کنون 775 بمب از سوی نیروهای هوایی آمریکایی در افغانستان پرتاب شده است. ایر فورس نوشته است که نیروهای هوایی آمریکا از آغاز سال 2020 تا کنون 2340 پرواز انجام دادند و در کل 62500 تن مهمات را بر اهداف تروریستان پرتاب کردند. به گفته منابع ایر فورس، در این حمله های هوایی شاخه خراسان داعش و القاعده نشانه گرفته شدند. ایر فورس همچنان نوشته است که حمله های هوایی نیروهای آمریکایی در ماه فوریه امسال در مقایسه با همین ماه در سال گذشته کم بوده، اما در تناسب با ماه های سالهای قبل پس از سال 2009 افزایش را نشان می دهد. حکومت افغانستان هرچند از ادامه همکاری های آمریکا برای مبارزه با حراس افغانی خبر می دهد، اما هنوز هم از ارتباط طالبان با گروه های حراس افغانی نگران است. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان:
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه های تروریستی است. مهم است که روابط طالبان با این گروه ها قطع شود و حکومت افغانستان در این باره اطمینان حاصل کند.
اما آیا پس از توافق صلح آمریکا و طالبان داعش و القاعده برای آمریکا خطرناک است؟ کابل خان، تدبیر آگاه امور نظامی، میگوید که آمریکا برای حضور دائمیش در افغانستان و جلوگیری از تهدید القاعده و داعش به همچون حملاتش در کشور ادامه میدهد، اما وی تاکید میکند که مهم است سالانه ها و حامیان این گروه ها مورد هدف قرار گیرند.
کسانی که آموزش دهنده این گروه ها و حامیانشان هستند و همچنین تا زمانی که مراکز اینها مورد یرف قرار نگیرد، تا آن زمان اینها نه تنها که به امریکا تهدید است بلکه برای منطقه نیز خطرناکند.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال گروه های داعش و القاعده را مورد هدف قرار دادند که به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، موضع طالبان را برای مبارزه با داعش ستایش کرده است. زلمه خلیلزاد با اشاره به اعلامیه اخیر طالبان درباره مبارزه با گروه داعش گفته که این تعهد طالبان مبارزه آنها را در برابر تمام گروه هایی که تهدید برای آمریکا و متحدانش است نشان می دهد. طالبان در اعلامیه بر مبارزه در برابر گروه داعش تاکید کرده بودند.
در این حال شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت میگیرد که تهدید به آن کشور است. باری آرز، یکی از این آگاهان، برای رادیو آزادی گفت که داعش و القاعده گروه‌هایی هستند که تهدید به آمریکا بوده و حضور فعال در افغانستان دارند. همکارم آرزو قیاسی با آقای آرز مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد حملات آمریکا پس از توافق با طالبان پرسیده است.
بمبادمانی که آمریکایی‌ها بعد از توافق انجام میتن غالبا بر اهداف دیگری همچو داعش و القاعده و بعضی گروپ های تروریستی دیگر نباشن. علیه طالبان نیست، بخاطر از اینکه طالبان در توافق با امریکایی ها جنگ نمی کنن و او را توقف داده است.
آرس محترم، فکر میکنین که هنوز هم امریکا از حضور داعش در افغانستان حراس داره و او را تهدید علیه کشورش میدانه؟
ولا داعش در افغانستان موجود است، عملیات ها با وقوع میپیوند از طرف از و بعض اعمال خشن در افغانستان انجام داده که غالبا تهدید برای تمام جهان هستند. و شما می فهمین که داعش در هر نقطه از جهان که باشه، اگر در عراق بود یا سوریه یا در افغانستان و یا در کدام کشور دیگری باشد، او برای امریکا و متحدینش تهدید پنداشته میشه. به اون لحاظ اینا عملیات علیه داعش انجام میدن.
آرس محترم، طبق توافقی که بین امریکا و طالبان صورت گرفته، طالبان هم باید متحد هستند که باید علیه گروه هایی که تهدید به امریکا از مانند القاعده و داعش حملات انجام بده یا با اونا مبارزه بکنه. آیا طالبان چنین عمل را انجام خواهد داد؟ یعنی به این تعهدشان پابند خواهد ماندن؟
و انجام داده است. طالبان در مربوطات ننگرهار علیه داعش عملیات های بسیار منظم و مفید را برای انداخته و نتایج خوبی را برآورده، چنانچه مطبوعات شاهد است که یک روز قبل هم خلیلزاد از طالبا به خاطر مبارزه علیه داعش اظهار امتنان کرد.
آرسته محترم، برخی ها به این باور هستند که این چون این حملات امریکا تنها هدفشان حمله بر داعش و القاعده نیست، بلکه اونا میخواهند که حضور خود در منطقه دائمی بسازند. در این رابطه شما چی نظر دارین؟
من فکر نمی کنم. توافقات طالب با امریکا بهترین سند است برای زی که جهانیان باید بدانند که امریکا از افغانستان میبره و در منطقه شاید منافعی داشته باشند که از طریق دیپلماتی و اجراءات دیپلماتیک از منافع خود حفاظت خواهد کرد. اما دیگر ایتو شواهدی موجود نیست که نشان بده امریکا در منطقه حضور خود را به پایان نمی‌رساند.
مصاحبه باری عارض آگاه مسائل نظامی را میشنیدید که در مورد ادامه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت میکرد. و حالا اخبار اقتصادی با آرزو قیاسی.
درآمد گمرک ولایت هرات در آخرین روزهای را به اول سال مالی به 3 میلیارد افغانی رسیده است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو زادی گفت که هدف بیشتر از این رقم بود، اما به دلیل محدودیت‌های تجاری به علت ویروس کرونا نتوانستند به آن برسند.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک در 2-3 ماه اخیر روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
و افزود که هفته گذشته گمرکات هرات بیش از 137 میلیون افغانی در یک روز جمع‌آوری کرد که یک رقم قابل ملاحظه بود. بخش زیادی از کالاهای واردات افغانستان از ایران و ترکمنستان از مرز هرات به افغانستان وارد می شوند. وزارت مالی افغانستان می گوید که پس از اصلاحاتی که در این گمرک وارد کرده است، توقع می رود که سال مالی روان درآمد این گمرک چند برابر بیشتر از سالهای گذشته باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در سال آینده 120 مرغداری بزرگ و بیش از 20 هزار مرغداری کوچک بسازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که سال جاری این وزارت 80 مرغداری بزرگ و بیش از 20 هزار مرغداری کوچک را ساخته است. او افزود که افغانستان از این نگاه به خودکفایی نزدیک است و همین اکنون 80% نیاز بازار توسط مرغداری های داخلی مرفوع می شود. وزارت زراعت می گوید که تلاش ها برای رشد تولید محصولات مرغداری در حال افزایش است. این در حالی است که واردات گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف است، اما وزارت زراعت میگوید که این محدودیت وارداتی گوشت و تخم مرغ به دلیل موجودیت مرغداری‌های داخلی کشور نتوانسته روی قیمت این محصول تاثیر بگذارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، 1 یورو 80 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، و یکی از رویدادهای جهان در مورد آن میشنویم که برخی از سناتوران جمهوری خواه آمریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. آنان گفتند که چین به خاطر سرپوش گذاشتن بر سوی مدیریت شیوع ویروس معلومات نادرست ارائه کرده. ویروس کرونا ابتدا از چین شیوع یافت، اما اکنون تعداد مبتلایان به آن در دیگر نقاط جهان از چین پیشی گرفته است. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
بله، همطور که شما گفتین، سناتوران جمهوری خواه از کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده گفتند که مقام های حزب کمونیست چین و رسانه دولتی این کشور در حال پخش اتهام هایی هستند که اردوی آمریکا ویروس را به ووهان چین آورده. ویروس برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین پدید آمد. 4 سناتور جمهوری خواه، جمرش، جان براستو، مارکو روبیو و کوری گاردنر، در بیانیه در 16 مارچ گفتند اطلاعات نادرست حزب کمونیست چین نشان میده که این حزب همواره حیثیت خودش را نسبت به خوبی و سلامتی جامعه جهانی اولویت میده. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده است. بر اساس گزارش چین در اوایل ماه دسامبر میدانست که ویروس کرونا جدید کشنده و به سرعت در حال گسترش است، اما این کشور صدای دکتران و روزنامه‌نگاران را خاموش کرد. حتی پس از آشکار شدن خبر، حزب کمونیست چین سفر اعضای سازمان صحی جهان به هدف بررسی و مطالعه بیماری را برای چند هفته به تأخیر انداخت. سناتوران جمهوری‌خواه در نامه خود گفتند این سو اقدامات و وضعیت جدی که امروز کل جهان با آن روبروست منتج شد. کرونا ویروس در سطح جهان بیش از 181,000 نفر را مبتلا کرده و از جمله بیش از 100,000 نفر در خارج از چین به او مبتلا شدند. واکنش اولیه حزب کمونیست چین به شیوع بیماری باعث خشم مردم چین هم شده و شیوع ویروس اکنون به بزرگترین چالش برای مشروعیت این حزب مبدل گشته. حزب کمونیست چین برای فرونشاندن خشم مردم از طریق ارتسته پردازی درباره قهرمانی در نبرد با ویروس و تبلیغات هم روی آورده. انتقاد از جانب 4 سناتور جمهوری خواه در حال است که چین از جمهوری خواهان انتقاد کرده. مثلا مقام های چین جمهوری خواهان را به سیاسی ساختن همگیری ویروس کرونا متهم کرده و گفتند که برخی از اونها از ویروس کرونا به نام های ویروس کرونای چینی یا ویروس کرونای ووهان یاد کردند. کوین مکارتی عضو حزب جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا در پیام های توییتری خود از اصطلاح کرونا ویروس چینی استفاده کرده و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که او هم از حزب جمهوری خواست ویروس کرونا را از ووهان گفته، ویروس کرونا ووهان. سازمان صحی جهان اما ماه گذشته به حکومت‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای گفت که از استفاده از اصطلاحات مانند ویروس ووهان، ویروس چین و ویروس آسیایی خودداری بکنند. تدلو عضو حزب دموکرات از کالیفرنیا هم اوایل ماه روان از همکاران جمهوری خواه خود به خاطر استفاده از اصطلاح کرونا ویروس چینی انتقاد کرد و گفت این به همو اندازه احمقانه است که گفته شود ویروس کرونای ایتالیایی.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی بود که با صورت زنده برخی از در مورد از این گزارش میداد که سناتوران آمریکایی، شماری از سناتوران آمریکایی واکنش نشان دادند با گفتند که چین به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه ارائه معلومات در مورد ویروس کرونا به ولایت هرات می رویم، جایی که بیشترین خطر از ناحیه ویروس کرونا متوجه مردم در آن ولایت است. تا همکارم شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات با ما در خط تماس مستقیم تلفنی است و بیشتر از موارد تازه و جدید ازشان میپرسیم. سلام جناب صابر صاحب.
سلام به شما و تمام شنونده‌های رادیو.
صابر صاحب خسته نباشین. گفته میشه که یکی از دکتر صایبایی که مراقبت میکرده کسایی که مشکوک یا در معرض خطر ویروس کرونا قرار داشتن با او مصاب شده و نگرانی بیشتر در میان دکترها به وجود آمده در هرات. شما چی میبینین و جزئیات بیشتر چی است؟
بله، از روز گذشته تا کنون بخش ارتوپیدی شفاخانه حوضوی ولایت هرات که حدود 70 بستر در این بخش به شمول زنان و مردان هستند، این بخش کاملا غیر فعال شده و تمام کارکنان بخش ارتوپیدی که استف از او از سوی خود مسئولان شفاخانه حوضوی هرات تخمینا 50 تن قلم داد میشه، اینا در قرنطینه به سر میبرند. طوری که محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات دقایق قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت دلیل قرنطینه ای افراد و مرخصی مریضان داخل بستر در این بخش به خاطر تست مثبت ویروس کرونا به جان یک از دکتران بخش ارتوپیدی تثبیت شده که این دکتر از ایران وارد ولایت هرات شده بوده و اینا نگران از این هستند که افرادی که با این دکتری که مثبت تشخیص شده احتمال داره که برخی دیگه از همکارانش و همچنان خود مریضان داخل بستر نیز مبتلا کرده باشه. دکتر جلالی به رادیو آزادی گفت که ما تست خون استاف بخش ارتوپیدی به کابل پایتخت افغانستان فرستادیم و منتظر ازی هستیم تا ببینیم که تست چی جواب میده. یعنی اکنون در پلو ازی که بخش ارتوپیدی غیر فعال است از دکتران بخش ارتوپیدی نیز تقاضا شده از سوی مسئولان صحی که نباید مریضان مایده بکنند و ماینه خانه‌هایشان در هر گوشه و کنار شهر هرات که موقعیت داره باید تا اطلاع ثانوی معطل قرار داده شود و فعالیت نداشته باشند.
تشکر از همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر که در مورد وضعیت جدید در شهر هرات در مورد ویروس کرونا گزارش میدادند و همچنین در پیوند به ایرودوت اما به نحو دیگر شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برای انداختن. آنان در صورت برادیو زدی گفتند که بلند رفتن قیمت ها کشنده تر از ویروس کرونا است و باید حکومت از آن جلوگیری کند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید تا کنون 190 شکایت در رابطه با بلند رفتن نرخ مواد اولیه ثبت شده است. فرشته‌دادا در این باره با جزئیات.
محمد الله 32 ساله کارمند تنظیف شهرولی کابل است. او ماهانه 8000 افغانی معاش دارد. محمد الله که پدر 4 فرزند است میگوید با معاش ناچیزی که میگیرد بسیار روزهای دست خالی به خانه میرود. به گفته محمد الله از روز گذشته بدین سو که قیمت‌های مواد خوراکی بلند رفته نگران است که بعد از این حتی توان خرید نان خشک را هم نخواهد داشت.
هیچ چیز نخریدیم. یک کشمش که کشمش از نداریم. نارد، نروغن، نبرن، نچای، نبره، چیزون درک نداره. ده قیمتی که خریده میشه بخوری کرای خانه به تیم مشکلات زیاد از دیگه ما مشکلات مواجه هستیم که بخی به عدال خو بخی زیادتر شد. هیچ چیز نمیبریم غیر نان و نان چای دیگه چی بخوریم؟ نان چای هم پیداشا بسیار است. یک برجار در 2700 رسیده.
محمد الله میگوید بسیاری اوقات در برابر اولادهایش احساس شرم میکند که حتی توانایی خرید یک بسکویت را هم ندارد. در این حال شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشندگان کابل در واکنش با بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برا انداختند. عبدالجبار اکبری فعال مدنی در این زمینه میگوید
تاجران دکاندارانی که امروز مواد التزاقی خود اینا احتکار کردند اینا با پیشگاه خداوند رفتنی هستند. سنت که قیمت یک بودی آرد البته استانداردش 1200 یا الا 1400 افغانی بود امروز در بازارهای کابل با 2600 حتی 2000
به دنبال گسترش ویروس کرونا در افغانستان و آوازه ها از مسدود شدن برخی مرزهای خارجی نگرانی ها از کاهش مواد مصرفی میان شهروندان بیشتر شده و راه را برای احتکار باز کرد.
تشکر از همکارم فرشته‌ندا به خاطر ارائه گزارش و حالا نوبت از این رسیده که روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و آرزو قیاسی این روزنامه ها را ورق زده و فشرده مطالب درشت این را برای ما شما تقدیم میکند.
روزنامه آرمان ملی با عنوان از خدا بترسید در سرمقالهش نوشته است هرچند مبتلایان کووید 19 در افغانستان رو به افزایش است، در کنار آن نگرانی ها در خصوص افزایش مواد غذایی و ادویه های مختلف حتی قحطی مواد خوراکی برانگیخته است. روزنامه در ادامه نوشته که مسدود شدن مرز تورخم از سوی پاکستان باعث شد تا مواد غذایی از جمله آرد، برنج و روغن در بازارهای پایتخت به گونه حیران کننده بلند برود. به نوشته روزنامه در چنین وضعیتی که تازه گرانی مواد و انسداد بنادر آغاز یافته است، این ظلم دکانداران بار گرانی است که مردم را می آزارد. آرمان ملی با اشاره به اقدام پلیس در بستن دکانهایی که آرد و دیگر مواد غذایی را بلند بردند نوشته که مردم از این کار استقبال کردند. این روزنامه در پایان از حکومت خواسته تا اقدام جدی در این راستا نموده جلو گران فروشی ها را بگیرد تا مردم فقیر بیشتر از این گرفتار مشکلات نگردند. روزنامه دولتی هیواد در عنوان سرمقالهش نوشته که با احتکارگران برخورد جدی شود. این روزنامه در ادامه افزوده با آنکه مرزها با کشورهای آسیای میانه باز است و هیچ مشکلی در این مرزها نیست، اما احتکار دکانداران مردم را با نگرانی جدی مواجه کرد. به نوشته روزنامه در حال حاضر تنها از پاکستان آرد وارد نمی شود، بلکه واردات کشور از ازبکستان، قزاقستان و دیگر کشورها به شکل عادی جریان دارد. روزنامه با بیان اینکه احتکار در اسلام گناهی بزرگ است، از حکومت، رسانه‌ها و عالمان دین خواسته تا در برابر احتکارگران مسئولیتشان را ادا کنند و نگذارند که بالای مردم ظلم شود. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش در مورد فرار بیماران مبتلا به ویروس کرونا از شفاخانه هرات پرداخته و نوشته، در حالی که جهان گرفتار مبارزه با اپیدمی همشمول کرونا است، دیروز یکی از بیماران مثبت و شماری از بیماران مشکوک به کرونا از شفاخانه مخصوص نگهداری بیماران کووید 19 در هرات فرار کردند. روزنامه این عمل را آبروریزی دانسته و نوشته که در دیگر کشورهای دنیا مردم به صورت خود انگیخته تست می دهند، خود انگیخته خودشان را قرنطین می کنند و برای مصاب نشدن دیگران در اوج بیماریشان به سلامت دیگران فکر می کنند. روزنامه وزارت صحت را در زمینه مقصر دانسته و نوشته که این وزارت تا اکنون نتوانسته حتی به بیماران تفهیم کند که قرنطین یک روند بسیار مثبت برای صحت خودشان و سایر مردم است. روزنامه افزوده که وزارت صحت افغانستان باید از مردم کشور به خاطر این آبروریزی بزرگ معذرت بخواهد.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم از ساعت استودیو نشان میده که 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم نظیف محبوبی در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کند.
رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان خواسته که محافظت از کودکان در گفتگوهای صلح میان افغانان گنجانیده شود. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان جریان دارد. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می‌شود که گفته اینا یا دیدبان رسانه‌های آزاد، افغانستان مکان خطرناکی برای خبرنگاران گفته شده است. امروز مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی‌های سنتی و جشن میله نوروز در ولایت سرپال ممنوع اعلام شد. برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ثبت شده است و کوریای جنوبی میگوید سر از پنج شنبه هفته روان کنترل صحی را در بنادر و میدان‌های هوایی این کشور جدی‌تر خواهد کرد.
از شما تشکر میکنیم تا این دم و بقیه برنامه را با برنامه مبارزه با فساد اداری باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او ل فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار اون روزهای سه شنبه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0900-822-555 او 0900-40-15-40. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دې ونې موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1998 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دغه ونې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایانده مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموک سره دی. تاسو هم زموک ملتیا وکړي اغلی امینی او اغلی یارمند به زموک سره د ټلیفون پکرخوي. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږه وغوښتل ترڅو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې ملمانه د ټلیفون په کرخه له ځان سره ولرو. خو یارمن به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه‌ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، بخواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
وزارت داخله با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی و دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مثمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان می‌گشتند. وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل جلب و جذب پرسونال، تعلیم و تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلانگذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشتی ای که یک راهبرد طولانی مدت است، نیازمندی از این است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدوی دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. با این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشته علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از این به قوام برسانه، بینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشته که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند، هم در راستای ساختن یعنی سیستم امنیتی هستن. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشن، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدف گیری ها سیستم سازی کردن. این یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون افتاشم خیلی خوب و چشم گیره.
آقای یارمن بسیار زیاد تشکر. درنو آوریدون کو تاسو د خغلی یارمن خبری واوریدی. اوز به لکرنه چار وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال وینده لمک سره د ټلیفون په کرخوي. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبري وکړو. خو له تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او که د افغانستان یا په د خپل سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري له موږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونې ته ډېره زیاته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې ما ستاسو د تېر ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر لخوا وړاندې شو، ملت او رسنیو سره شریک شو، د دې جزئیات وویلې. غواړم په دغه څو برخو کې چې دغه راپور لري، له هغې برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه وو او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلي دي چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه، ډیر پیښې، ډیر حتی په کابل ښار کې ډیر داسې د نورو ښارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم 21% کموالی راغلی وي؟
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته په پاس کې درنو مېلمنو ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. تېره ورځ کورنیو چارو وزارت خپل یو کلن کاري پلان چې درلوده او په تېرو کال کې یې دا عملي کړی وو او کارونه یې ترسره کړي وو، هغه مو د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې ګزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ 70% انرژي تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی وه او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې ده، دغه څخه لږ لرې پاتې سو. اما بیا هم په د تېر کال په پرتله که موږ ګورو، یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي او په دې تړاو باندې موږ 15,540 مجرمه نیولي دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې 21% کموالی پکې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په ټولو لویو ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزې کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطحه وویل چې 21% جنایي جرمونه راښکته شوي دي او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حالتې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي، تاسو باور وکړئ چې ډیرې یې سازماندهي شوې پیښې دي او په سړه سلا باندې دا ترسره شوي دي چې دا په هیڅ نړۍ کې پولیس له دې څخه مخنیوی نه شي کوی. یوه موضوع بله موضوع دا چې د جنایي جرمونو هغه نوره ارخونه چې وه هغه موږ په دوامداره توګه له خلکو سره شریک، چې که تاسو غواړئ په ټولنه کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شي له خپلو پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ سره همکاري وکړئ، ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیسو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګ د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو ته دي. هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره شوي دي په سړه سلا باندې، په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي شي. زه فکر کوم دا کار مو په ښه توګه ترسره کړی ده. 15,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 915 کسان موږ له خپلو همکارانو نه هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کښې لاس درلود، په فساد کښې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کښې لاس درلود او په نورو مواردو کښې موږ له خپل جمع نه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل، مجرم کښې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پېښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث ول چې د جنایي جرمونو کچه 21% سږ کال راښکته شي د تېر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1998 کال کې 15,545 کسان نیول شوي دي او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شوي کسانو شمیرې هم کولی شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 21% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره او سږ کال دغومره دي، نو دقیق دی چې 21% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال دغه دقیق رقم نشته، ځکه په زه ما سره هغه موضوع چې یاده شوې وه هغه دا و چې زه باید تاسو ته د گزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سږ کال د حادثو او د سږ کال د مجرمینو د سږ کال د هغه ټولو امار ارقام و کارونه چې موږ کړي دي دا مو تاسو سره شریک کړي. انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ چې زه په بله خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنولي ته معرفي کړي دي دا به تاسو ته درکړم.
ډېره زیاته مننه. دلته یوه بله برخه ده چې په 1990 کال کې تاسو 1990 کسان مو په 1990 کال کې او 1580 کسان مو په 1990 کال کې د بیلابل جرمونو په بیلابل جرمونو په تر سره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالي او اړوند محاکم ته اور پیژندل دي همو نیولې دي. دغه کسان چې دي دا هم د 1550 کسانو له جملې څخه دي یا هم د هغه کسان دي چې د 13 کلونو څخه او تاسو په دغه کال کې نیولې دي او سرنوالي ته معرفي کړي؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 1550 کسانو په مورد کې هغه هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان ادلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 1990 کال تر 1990 کال قرار راغلی ده د افغانستان د محاکمو لخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په مشخصو جرمونو باندې دوی لاس پورته کړی یا خلکو ته شکایت کړی ده او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولې دي چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د 1990 تر 1990 کال پورې. اگر هغه کسان دي چې قراری محکمه موږ ته راکړی وه هغه کې جنایي جرم وه که د خلکو په دورونه کې وه که نور مسایل وه که فساد وه هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړي یوازې په 1990 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1900 قرار چې موږ ته عدلي او قضایي ارګانونو راکړي وه موږ د دې کسان نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی څلور سوه پنځه شپېته قراره چې د شپږ سوه پنځه دېرش کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي تنها په تېرو 1540 ورځو کې شوي. یعنی په تېرو 1540 ورځو کې هغه قرارونه چې محکمې موږ ته رالېږلي دي موږ شپږ سوه پنځه دېرش کسان له هغه جملې څخه نیولي دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرزالعمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دې نه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرزالعمل نه و که نه و تاسو هغه تعدیل کړی دی په هغه کې مو نوي موارد ځای پر ځای کړي دي او که د دغه طرزالعمل کوم موارد په دغه طرزالعمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورد باید سره ګډ نه کړو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم د ښکته کولو لپاره غوټه مو طرزالعمل جوړ کړی. طرزالعمل د حوزاتو توسید په کورنیو چارو وزارت کې نه و، یو خو جنایي جرمونو لپاره ده یو د
حوزو لپاره. اول مو په دې اړه باندې پوښتنه وکړله د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په هغه اړه باندې به هم
یعنی د طرزالعمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی چې دغه پلان لومړی برخه اوپراتیفي عملیات تیاری گزمی دی چه پاینتونو جورول همدارنگا لبیلابیل و اقشار و سره دی جرم و جنایت نور بودون شریکول لخلقی تخدم رستی کختنه خپل ارتباطی پل دی افغانستان لآم و خلقو سره قوی کول دا دیگه پلان اول جزوه. سلنی که مرغا مو دیر خی لست رورنی هم درلودی، مثلا مو که اوش پارست کسی لست دی افغانستان لخلقو سره شریک کرد چه دی دیگه لست بر اساس باندی تاس مو سرم رست بکری هاگ فراری مجرمین چې تختیدلې دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپاړس کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نهه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري او انشاءالله نورې برخې به هم د افغانستان له خلکو سره تاسو به طریقه شریکو. بعدم دوهمې برخې ته چې هغه طرزالعمل د حوزو ده، طرزالعمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تېرو وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیستی بیا آمر د حوزې ته زنګ وهل کیږي د دینو کسانو لخوا یا آمر د حوزې د خپل علایقو صلایقو پر اساس باندې مجرم نیستی او بیسته ایس هر وقت خپل زړه څنګه خوشی کوي. طرزالعمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحه یې کړی دي هغه په حوزاتو کې نه ساتل کیږي او راوړل کیږي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وشو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې یو مجرم خوشي کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلوده چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوښي کوي، دا مشکل نور حل کیږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنۍ چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنی موږ ته به ډېر اسانه وي چې یوازې کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونشي کولای چې د یو حوزې څخه لاړ شي. هغه د قانون پر اساس چې کوم وخت چې پولیس لري چې یو مجرم ساتلی شي، هغه به کابل امنیه قمندانۍ کې وي. زموږ د تحقیقات او همکاران بیل وي او هیڅوک به نشي کولای چې یو مجرم بېله معافیه او قانوني د لوس څخه بېرته خوشي کړي.
ډیر زیاته مننه اغلی مینی. یو شی چې تاسو په خبره کې وو هغه د چې او لسراوډونه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراری مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې تاسو د تعقیب لاندې دي، د دوی لسونه مونږ نشر کړل او مونږ هڅه وکړل چې د خلکو همکاري په د دوی د نیولو په برخه کې ولرو. دغه تاسو دغه اقدام ته په دوو نظرو کتل کیږي. یو دا چې ځینې ورڅخه برکلی کوي وایي ډیر ښه اقدام دی او دا کولای شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي مواردو سره په ټکر کې کار دی. یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې یم او غیته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابرۍ کې. یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زره هغه سیمه بدله کړي یا هم وتښتي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړې کړي او وغواړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره ورته وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دنده دا ده چې د خپلو پولیسو سره مرسته وکړي. د پولیسو دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي، او دا په یو ډېر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپلو هیوادوالو څخه مرسته وغواړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده، هغو په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کیږي. حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضې قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي، د موږ دلیل درته دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ به رسنیو سره شریک کړو. ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تیښتې لامل ګرځي او دوی ځان د یو د تیښتې لاره پیدا کوي، اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده. اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې قرارده دي چې نومې هم لستو کې وو، ټاکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی ګرفتار کړل. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختدعي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپلو پولیس سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یوه عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټه او تاوان ته په کتو سره هغه تاسو بهتره ویلی شئ چې دغه کار تاسو سره ډېره ګټه کړې ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا د دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده. هغه ده چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوی چې مجرمین له سیاسي موتختي
تاسو د دقیق سیاست، اما قضایاوي فرق لري. یعنی په ځینو قضیو کې موږ هیڅ کله د یو لوی مجرم سره د تیښتې لار برابرېږي او هغه په لوړه سطح باندې جرم سره کړی، هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلکو کومک نه غواړو، هغه د کشفي او استخباراتي برخې موږ غرنیسي، موږ یې مجازات کوو لکه سلهاو زرهاو کرته چې موږ دا کار کړی ده. په وړو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې دغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي، او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنې هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې رسول سره مخامخ و د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅخه خلري هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لویو جرمونو یا لویو مجرمینو غواړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوه شي، کوم لیستونه چې تاسو خبره کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي وو چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان، نو دغه موضوع ته په کتو سره د لویو جرمونو یا لویو مجرمینو تعریف تاسو څه دی؟ یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین یا لوی جرمونه و چې داخل خلک پوه شي چې دغه کسان د دې پاړه باندې ځکه لست نه دی خپور شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوی چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي یا لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړی، اختطاف کړی او غلا یې کړی، دا نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په څه معنا؟
په دې حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم، د ما مطلب دا و چې په لوړه سطح باندې یو ګروپ یا ګروه رامنځته شوي ده او د هغو یوازینی کار داده چې د افغانستان خلک په سازماندهي شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهي دي، یو غیر سازماندهي دي. سازماندهي جرمونه هغه دي چې یو کړۍ، یو ګروپ، یو ګروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي، انفجار کوي، چې هغه زموږ د کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغو مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، د یوې مشخصې کس چې هغه سازماندهي شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړۍ نه وه، یو شخص راغلی ده. او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي. یو کس د هغه ګروه نه لري. هغه موږ د افغانستان شریکو زه نه پوهېږم د دې ستونزو په څه کې ده. مثلا افغانستان خلک دومره ترې نارامه دي، نهه کسه مجرمین موږ دوی سره شریک کړل، استخباراتي همکارانو هم کار کاوه، پولیسو هم کار کاوه، عامو خلکو هم موږ سره مرسته وکړه. د دغې مرستې، د همه جانبه مرستې په مقابل کې
ډېر ښه. یو موضوع چې تاسو د لویو مجرمینو په اړه باندې وویلې، تاسو ویلې چې مونږ په دې باندې کار کړی، دوی استخباراتي برخې، کشفي برخې مونږ په دې خپل اقدامات کړي دي، خو شاید خپرونې حوصلې څخه ډېر بهر وي. که زه ځینې قضیو نومونه واخلم چې هغه سازماندهي ډول باندې ترورونه وو، زنجیري ترورونه وو او داسې وژنې وې چې د هغوی جزئیات هېڅ وخت یا هم په ډیر ځن سره د اوریدونکو سره د خلکو سره شریک شول، ولې د کورنیو چارو وزارت نه د توانې د لحاظ عقل په دغه برخه کې یو واضح دریځ ولري؟ مونږ تیره هفته هم دغسې یو موضوع درلودله چې د ولایتي شورا، د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل هم داسې ترور شو. د دې نه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پیښ شوي دي چې عقل واضح ځواب نه و. یوازې ځواب دا و چې مونږ په دې اړه باندې څېړنې کوو او وروسته به جزئیات شریک کړو.
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکسنګ چې تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل،
د مثال په ډول به زه هم تاسو ته خپل اقدامات وایم چې کورنۍ چارو وزارت کړی. هغه مثال چې تاسو ورکړ، د لوګر ولایتي شورا غړی له دوو کسو ګاردانو سره په اتم امنیتی حوزه کې دایله منځ لاړ او پرون ورځ د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین سر پاسوال صبور خانی هدایت ورکړ چې د اتمې حوزې عامر به له دندې څخه لرې کېږي او دی مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې دی له خپلې دندې څخه ګوښه. او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایاو عاملین به نیسي. یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده. یو څوک موږ مقرروو، هغه ګورو چې کار کولی شي که نه شي کولی، چې ویل شوی کولی معرفي کوي څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو، ګورو چې په کوم وضعیت کې ده. که نه کورنۍ چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو، موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده، تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي. یعنی د اتمې حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنیو چارو وزارت له هیڅ جرم څخه، له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ ځواب په کلکه ورکوي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
موږ دغسې نورې پوښتنې هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کلنی راپور کې یو بل موضوع هم ویل شوی و چې یو البته یو بل برخه و، په هغه کې ځینې نور موضوعات هم دي چې دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړې ده، د چې د دې سپما په کومو برخو کې ده د بودیجې او څومره دوی سپما کړې ده، دا به هم ولرو. یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده، ویل شوي دي چې په 3 میلیارد افغانۍ د معاشاتو د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړې ده. دا چې څه ډول معاشونو سپما شوې ده یا هم په کومو برخه کې دوی توانېدلي دي چې 3 میلیارد افغانۍ له دغو معاشونو څخه ترلاسه کړي. خو درنو اوریدونکو، خپرونه په خلاصېدو ده، مونږ انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تاسو په پاک الله سپارو. الله مو مل.